اوریدونکو د مشاله غو دنه زه د نه ساته خبرونه په ورستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ بستي وښوي 15 بجې نن د تورواز د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. په دې غړي کې وړومبه تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته یو شمېر ریپورټونه کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه او همداراز په وروستۍ نیمه کې ستاسو لپاره نړیوال ریپورټونه هم لرو. خو لومړی ورځو بشیر ګواښ ته چې تاسو ته د تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سر ټکی د قبایلي سیمو ځینې قومي مشرانو پرون بنو کې په یوه جرګه کې وویل چې دوی به د خپلې راتلونکي فیصلې په خپله کوي. د افغان حکومت اجرایه مشر یا سی او عبدالله وایي چې د کندوز په حمله کې د نورو بهرنیو وسلوالو تر څنګ پاکستاني وسلوال هم شامل وو. او نن په مصر کې پارلماني انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل د قبایلي سیمو ځینې قومي مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په کولو سره وویل چې د پاکستان پارلمان به د دوی د راتلونکي فیصلې نه بلکې دوی به یې پخپله کوي. قومي مشرانو د قبایلي سیمو لپاره د آئیني اصلاحاتو په اړه د یادو سیمو د پارلماني غړو لخوا پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت وکړ. ویل چې پر وسایلو خپل واک غواړي. جرګه کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې ګوند باید د قبایلي مشرانو د پرېکړو ملاتړ کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د کالاباغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او پر دې موضوع ټول ګوندونه نشي صلاح کېدی نو باید مرکزی حکومت دا مسله پر ځای پرېږدي. نوموړی پرون نوښار کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت یوازې د پنجاب د ګټو په فکر کې دی او نورې صوبې له پامه غورځولي. خیبر پښتونخوا کې عوامي نېشنل ګوند هم د کالاباغ ډیم د سرسختو مخالفینو څخه دی او وایي چې که دا ډیم جوړ شي نو د لکونو پښتنو ځمکې او کورونه به له منځه لاړ شي. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم ای چارواکي وایي چې د خبري ایجنسۍ باړې ته یې د روان کال د مارچ میاشتې ریسي تر اوسه 15,000 او 4,000 رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. تېره ورځ د اف ډي ایم ای لخوا مشال ریډیو ته لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خبري ایجنسۍ د خلکو بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري او د دوی لپاره د خوراک او صحت بنیادي سهولتونه برابر شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان پوځي عدالتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ترهګرو ته سزا ورکړي. هغه د مشال ریډیو په مشال مرکه ځانګړې خپرونه کې ویل چې تر اوسه داسې نه دي شوي.
لکه که ته وګورې نو لوی ملزمان د طالبانو چې دي هغه نه دي نیولې شوي او که نیولې شوي هم دي نو هغې لا نه دي ور مخامخ شوي. چا د دوکان نه کیسټ پټ کړی دی هغه ور مخامخ شوی دی ملټري کوټ ته. چا د جومات نه سپلی وړي دي هغه ور مخامخ شوی دی ملټري کوټ ته. او که ته وګورې نو دغه ځای کې یره د انسان پیدا شي چې با پاکستان کوم اعتدال پسند قوتونه دي.
د یادونې دا چې د پاکستان حکومت سمو د وړاندې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د پوځي عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړه چې د بشري حقونو ادارو یې په جوړېدو نیوکې کړي. په کراچۍ کې پولیسو د اته وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د پولیسو چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نښه کړي. پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال ووژل چې په منګوپیر سیمه کې په یو کورچا په وهله. د پولیسو یو افسر راو انور پرون خبریالانو ته وویل چې د چاپی په محل د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي. تاسو خبرونه له مشهد ریډیو څخه اورئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس یا سی او عبدالله وایي چې د کندوز په حمله کې د افغان طالبان سره د نورو بهرنیو وسلوالو تر څنګ پاکستانیان هم شامل وو. اسلام آباد دا تورونه تر دې مخکې رد کړی دي. عبدالله نن کابل کې په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د کندوز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي چې طالبانو څه موده وړاندې د کندوز ښار د نیولو په وخت له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې. د دې کمیشن وایند رفیع الله بیدار پرون له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې وسلوالو په کندوز کې وژنې او جنسي تیری کړې دي. طالبانو په تېر وخت کې دغسې تورونه رد کړي خو د دې نوو موندنو په اړه یې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې هغه رپورټونه ردی چې پکې ویل شوی طالبانو په ندالی ولسوالۍ کې د پولیسو ځینې پوستې نیولې دي. د هلمند ولایت د والی وین عمر ځواک نن ازادي رډیو ته وویل چې بیګا ګډ ځواکونو وسلوالو طالبانو خلاف عملیات کړي او د هغوی د ولسوالۍ د نیولو پلانېشن کړی دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د جرمني د یوې خیر ښېګڼې ادارې سره کار کوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې تښتول شوې وه بیرته روغه رمټه خوشې شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې جی آی زیډ نن د دې ښځې نوم څرګندولو بغیر وویل چې د اګست په 14 نېټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسلوالو وتښتوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټرشتاین مایر په تهران کې ویلي چې هغه د دې جرمني ښځې د خوشې کېدو په خبره ډېر خوشاله شوې او د لړکې د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کړې. نن په مصر کې پارلماني انتخابات کېږي. دا له 2013 کال وروسته چې پوځ اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي له واک لرې کړ لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه ټاکنې په دوو پړاوونو کې کېږي چې دویم پړاو به د نومبر په 2 او 3 او نتیجې به د دسمبر په میاشت کې اعلانېږي. کارپوهان ویل 15,000 زیات کسان په دغه انتخاباتو کې امیدواران دي چې اکثره یې د ولسمشر الفتح السیسی ملاتړي دي. د شام پوز د روس د هوایي ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حلب کې لږ یغینو څخه څو سیمې نیولې دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو ادارې ویلي چې دغه هیواد پوځي ځواکونو پرون لږ تر لږه 15 کلي او نورې ستراتیژیکې سیمې ونیولې او په دې توګه ځان د حلب ښار ته نږدې کړ. او د زیمبابوې په بولاویو کې روان 500 کرکټ میچ کې افغانستان زیمبابوې ته د ګټې لپاره 222 سکور هدف ورکړی. افغانستان تر ټاس ګټلو وروسته لومړی بیټنګ وکړ. محمد نبی 114 او نور علي 80 سکور جوړ کړ. د 15 میچونو په دې سیریز کې لومړی میچ زیمبابوې ګټلی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل شي بشیر ګوخران د کول په دې غړي کې خبرې. د پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان ازغزی وایي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړه به د سیمو خلک په خپله کوي. د باړې بیرته ستنېدونکي خلک وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
استنندو کې دا مشکلات دي چې مولا یو خو چکني پیسې نه ملو شي یا پیسې ته نه ملويږي. بیا ته چې ورسی ګورې مونږ کورونه ورون دي د سر سوره نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی.
د پېښور ضلع انتظامي د محرم دوران خار ته د قبایلي سیمو او افغان کډوالو په داخلېدو بندیز لګولې.
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای پکې پرټیکولرلي چې کوم یا آی ډی پیز راځي اشانتا نو دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
او د خبر ایجنسی خبریالان وایي زورول کی یو ځنې پکې د مرګ لګواکونو سره مخ دي.
صحافیان چوتیږي، صحافیان باندې تشدد کیږي، مونږ تحفظ یا هغه مونږ لنی راکړی. دا احتجاجونه دا به شروع وي او دا به صرف باب خیبر پورې بنی موجود نه پس په پېښور کې بیا به اسلام آباد کې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره. نو زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو پروند خبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څخه هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی وو. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې ویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو ولس ته ورکړل شي. دا براسه حال کې دا چې فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو او یا هم ورته د بیلو صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
13 ورځ بنو کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو یو ګرینډ جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی هم راغلی وو. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلي سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنې وکړې. دوی د قبایلي سیمو پارلماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره یې ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلي ولس په خپله کوي. جرګه ته وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وویل قبایل د ټول په خپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به ملګرتیا کوي.
د باجوړه د وزیرستانه دا د فاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی چې په پیسو ورته په زور په چپ په موږ هیڅ څه نه لري کته زور باندې کې تاوال زور باندې پیسې به ورسکي پاکستان په خپل په اوس حالت د بچاوي ولا چې پاکستان زور غواړي کې نه غواړي افغانستان سره به وو کڅو پاکستان چلی بي انصافي به ته بي انصافي چلو پنجابي په خپل مبارک بلوچ په خپل مبارک سنځي په خپل مبارک موږ پښتانه موږ په خپل بلایو پلای پر بیر چلاتو
حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی
قبایل خپل نظام خپل سمبولول غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د نوسا مونږ د هول له تیار کړو چې مونږ یو چې غور هم لړا کا خو د نظام نام بارو بوسا ان شاء الله دا ورځ د الله نبی چې څنګه دې ته مشرانو خبره وکړه دا پولیټیکل به جواب دې دغه قبایلو دغه مشرانو لګي کتره ته کونسل وی آئے کتره ته اسمبلی وی آئے دے دگو اے لوکو نا دا مشہروں چے نوستی دے خپلو اے لوکو نا منتخب شی آغا بیا فیصلہ ہو کی چے یالا مو دے فٹا مخکنہ شکر سپ گور دائی
دا جرگے پا آخرہ کے مشرانو سو کرر دا دوڑان دے کڑل چې دوی د فاټا پرلیمانی غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله ردوي او دغه فیصله به قبایلی ولس کوي د قبایلی سیمو ټول به کوره شوي خلک دې زر تر زره واپس کړل شي او دې نه پس به قبایل د راتلونکي په اړه فیصله په جرګه کوي قبایلی سیمو د منتخب کونسل وي چې قبایلی مشران به یې په ټاکنو غړي جوړیږي او ځان لا دې د هغې ګورنر وي چې هم قبایل وي قبایلی سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسټۍ جوړې شي او د زرګونو زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اودونکو د قبایلی سیمو په موضوع کې پاتې کیږو په قبایلی سیمو کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبر ایجنسۍ باړې سیمې ته یې د روان کال له مارچ میاشت نیولې تر اوسه پورې زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړې دي دا چارواکي وایي چې دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ دوام لري خو د باړې بېرته ستنېدونکي خلک وایي چې حکومت د ورپېښې ستونزې حل کړي نور تفصیل مشال ریډیو خبریال فرحت شینواری په دې رپورټ کې راکوي
اف ڈی ایم ای لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاسه شوی خبر پانا کی د یادې دارې چارواکو ویلی دی چې د خیبر ایجنسۍ باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې خواوشا 15,000 څلور سوه او اتاویا رجسټر شوی کورنۍ او 16,000 او 43 نارجسټر شوی کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړي دي چې ټوله شمېره یې 13,000 څلور سوه او 96 کورنۍ جوړي او دغه لړۍ دوام لري دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستنې دل روان دي او دین وړاندې دی اکاخیل شلوبر کمبرخیل برکمبرخیل او ملک دین خیل خپلو کورونو ته لیږل شوي دي د اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې دې کورنیو ته د ستنېدو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوې ورکوي او ماشومانو ته یې د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنېدو نه پس هرې کورنۍ ته د موبایل سیم او اے ٹی ایم کارڈ لاری 15,000 روپے مالی مرسته هم ورکوي خو بیا د باڑی بې کوره شوی خلک وای چې وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دي او باید په باړه کې ورته اسانتیا وی ورکړل شي د باړی کمرخیل وی او مشر اعتبار پر دې مشال ریډیو توای
استنه دو کې د مشکلات چې مولا یو خو چکنی پیسې نه ملو شوی پیسې ته نه ملويږي ودا چې موږ سره حکومت کړی وای یا کم جوګونو کړی وا هغه شای مونږ ته مکمل نه دا ملو شوی نه بیا ته چې ورسیږو مونږ کورونه ورون دي مونږ هیڅ قسم چې کندی ته د سر سور نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بلک زه ته اول واپس د پاره چې کندی پیسې ته نه غوړم که 10,000 اډوانس کی دي او 25,000 بیا پیسې چې کندی چې کاډه یار څه دلی نه څه دی او یار ته نه د بړې غوړم چې مته بړې یار کولو شي
او د بړې بل مشر سے درسن پر دی وویل
چې کم د ژوند تیر دو کم سہولتونه دي دا یو شایم نشته سکول نشته اسپاټل نشته روډ نشته او بوست مول نشته نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سیال او سوال یاره گاډي وړي چې دغه خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګیږي، ځکه چې په یوه په بله په ډګر باندې لیارې سیده لیار نشته.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې به د خیبر پښتونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پروژې لاندې یو شمېر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اردوونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سباله د واشنگتن په سفر ځي، د هغه د کامی سلامتی او بارلو چارو سلاکار سرتاز عزیز ویلي امریکا دې داسې ګامونه پورته کولو نه ډډه وکړي چې له وجې په جنوبی ایشیا کې د هیوادونو ترمنځ د عدم توازن سبب ګرځي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د سرتاج عزیز په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف با د خپل دورې پر مهال د امریکایي چارواکو سره د پاکستان او هند په تعلقاتو، تجارت او سرمایه کاری موقعونه علاوه په افغانستان کې د امن په حق له هم خبرې کوي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د وزیر اعظم نواز شریف د دورې نه وړاندې د سرتاج عزیز لخوا ورکړی شوی د بیان په حق لوایي،
د دورې نه مخکې عموما لوی چارواکي چې دغه قسم بیانونه دې لپاره ورکوي چې بل فریق ته پته ولګي چې زمونږ موقف څه دی یا مونږ ځینې مسلې طرف ته څنګه ګورو. نو دا یو ډېر تنلې او ډېر سنجول شوی بیان د دې مقصد هم دا دی چې امریکا ته دا خبره وکړي چې هغه په ځینې مسلو باندې تحفظات لري. نو زما په خیال باندې دا بیان په هغه تناظر کې قتل پکار دی.
خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې دا سفر د افغانستان په حواله سره هم ډېر مهم دی.
دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا هم شوې ده او د امریکا صدر دا ذکر کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره به افغانستان په موضوع باندې خبرې کوي. مانا دا ده چې دواړه هیوادونه دې ته ځکه اهمیت ورکوي چې یو خو پکې امریکا په فوجي توګه باندې دخیل د افغانستان ته مسله کوي او امریکا دا نه غواړي چې هغې فوجیان دلته په جنګ کې د هغې نور رول وي او پاکستان هم د افغانستان نه متاثره کیږي.
د یادونې ده چې د ستمبر میاشتې په 22مه نیټه هم وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته تللی و او د یادې میاشتې په 23مه نیټه یې د ملګري ملتونو جنرل اسمبلی ته وینا کړې وه. وزیر اعظم نواز شریف د خپل دورې پر مهال د امریکې خارجه وزیر سینیټر جان کیری نه علاوه د مختلفو ملکونو مشرانو سره هم لیده کاته کړیو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوریدونکو، د پېښور ضلعي انتظامیه د محرم دوران ښار ته د قبایلي سیمو د کډوالو په داخلېدو بندیز لګولې. د قبایلي سیمو وکیلانو د تنظیم مشر اجاز مومن وایي چې دا بندیز غیر آئینی دی، خو بیا پولیس وایي چې ښار ته په داخلېدو بندیز د پېښور ډیپټي کمشنر د محرم په موقع د امن او امان په غرض لګولې دی. تفصیل د زلان یوسفزی په رپورټ کې.
د پېښور په اشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګېدلې بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نښه ده لیکلي شوي دي چې د محرم دوران پېښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو د تنظیم صدر اعجاز مومن وایي چې د آی ډی پیز پېښور ته په داخلېدو باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
کانسټیټیوشن آف پاکستان کې چې کوم فنډامنٹل رائټس دي سیکشن 8 ٹو سیکشن 25 دا خو دا غي کولم وایلیشن دي، ځکه چې دا د پاکستان اوسیدونکي دي. د پاکستان اوسیدونکي چې کوم دی هغه د هر ځای کې اختیار حاصل دي چې هغه پلی شي، نو دا خو دغه فنډامنٹل رائټس وایلیشن دي.
خو بیا د یاد تنظیم سینیئر نائب صدر ایډوکیټ تاج محل افریدی وایي چې د یو سل سلور سلویختم دفې د لاندې ضلعي حکومت ته د ځینې مخصوصو حکمونو جاری کولو اختیار دی.
کله کله د امن و امان کې داسې غوی مخصوص حالات وي، داسې ایکسیډنټ وشي په داسې وجوهاتو کې دوی ټکه د 144 لاندې داسې ژره دوی کولی شي، خو داسې ریګولر لا نشته چې هغوی دا پابندي ولګوي. ډیسټریکټ کمشنر هغه کولی شي خپلې ضلع ته د انتقېدو لپاره هر قسم لار کولی شي، اب صرف لا میټر دپاره.
د پېښور پولیسو ډی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیز په داخلي پابندي نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ راتګ هم بندیز دی.
پېښور چې دی دا د درې واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل
تړلې ده دا د ډیسټریکټ ډیپټی کمشنر پېښور چې دین هغه دی کې 144 لګولې په دې کې کتا سو پورې نو عام خلک چې کوم دي نو غم چې کوم دا غځای سره د چاکار نشون ګټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو خدای په کې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي اشانته نو دغه باندې پابندي لګېدلې ده
د پیښور ډیپټی کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل څلور څلوېښتم دفې تر مخه په موټرسایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلی او د ګاډو په تورې شیشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
اردوونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. د کوټې پولیس وایي په دغه ښار کې یې پر شاوخوا ټولو امام باړو د پولیسو او ملیشیا ځواکونو سرتیري درولي دي ترڅو د محرم الحرام په شپو ورځو کې همدلته د ناامنۍ د پیښو مخنیوی وکړي. تفصیل د خدایلن راسن اورو.
په کوټه کې دغه ښار د پولیسو ډی آی جی سید امتیاز شاه وایي د محرم الحرام د میاشتې په راته کې د دغه ښار شاوخوا ټولې امامباړي پولیسو او ملیشا سرتیرو ته سپارلې ترڅو په دې وخت کې د کومې بدې پېښې مخه ونیسي. سید امتیاز شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل د محرم په شپو ورځو کې به د ملیشا ځواکونو له 800 بیا تر 1000 پورې سرتیري د پولیسو له سلګونو سرتیرو سره ګاډه د ښار امنیت څاري چې په ځینو خاصو سیمو کې به د پوځ سرتیري هم موجود وي. په دې امام باړو کې درویشت هغه بیخي حساسه او نه ویشت حساسه ګرځول شوی دی او څلور د ترهګرۍ له کوم خطره لري امام باړې دی. د ښار اکثره امام باړې په علمدار سړک هوازاره ټاون کې دی چې هغه سیمې وار نه مخه لامل شاه ځواکونو او پولیسو کلا بندې کړې دي او محفوظه ګڼل کېږي. د امتیاز شاه په خبره د اووم او لسم د جلوسونو لپاره به د جلوسونو ټولې لارې د عام ولس پر مخ نه یوازې تړل کیږي بلکې په همدې لارو کوڅو کې ټول دوکانونه او کورونه به هم د پولیسو لخوا سیل کړل کیږي. د کوټې ښار د پولیسو ډی آی جی زیاتوي له دې سره سره چې پر مځکه به هر قسم او کلک امنیتي تدابیر نیول کیږي د اووم او لسم محرم د جلوسونو به د هلیکوپټرو له لارې هم ساتنه کیږي. ولسم ورځې د جلوسونو به بالا له هلیکوپټرو څخه هم څارنه کیږي او د تیرو کلونو غونډې به ساش کال هم هلیکوپټرې له موږ سره موجودې وي. سید امتیاز شاه زیاتوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ته یو وړاندیز کړی چې د اووم او لسم محرم الحرام د جلوسونو پر وخت د موبایل سرویس هم د څو ساعتونو لپاره معطل کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د مشال رادیو خبرونه ته اوغستی اوردونکو نن د خیبر قبایلی سیمې د خبریالانو اتحادیې لخوا په جمرود کې یو احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرچیانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې په دغه سیمه کې خبریالان ځورول کیږي او ځینې پکې د مرګ د ګواښ سره مخ دي. تفصیل زموږ د همکار فرهاد چینواری په دې رپورټ کې ورو.
د دغه مظاهرې په محل د صحافیانو د تنظیم د خیبر ایجنسی صدر محبوب شاه پریدی مشال ریډیو ته وویل
په دې درې څلور میاشتو کې زمونږ د خیبر ایجنسی درې څلور صحافیان چې کوم د خپل کورونو نه اوچت کړی شو او تر اوسه پورې د حکومت هغو چرواکو هغو خلکو چې چا اوچت کړی و د هغې مونږ ته د خپل د صحافیانو یا د هغې جرم مونږ ته ونه ښودو.
او د لوړګي پریس کلب صدر علي شینواری هم خپلې څرګندونې څه داسې وکړې.
صحافیان اوچتېږي، صحافیانو مانه تشدد کیږي، ان شاء الله چې سو پورې حکومت زمواري ادارې دي مونږ لی یقین دهانی نه راکړي او زمونږ تحفظ یا چکم عام شهريانو تحفظ دی هغه مونږ لی نه راکړي. دا مظاهری چکم احتجاجونه دا به شروع وي او دا به صرف باب خیبر پورې باندې موجوده نه پس په پیښور کې بیا به اسلام آباد کې.
په دې مظاهره کې شریک د سیمې او سیاسي مشر منظور پردي زیاته کړه
په قبایلی سیمه کې د صحافت کم آواز چې ته صحافت لپاره کم کار کوي دا ډیره ویاړ خبره ده او د هغې باوجود هم صحافیانو سره چې کم ظلم کم زور کم زیاتی روان دی او بیا هغو ته دا دمکی ورکولی شي چې تاسو خپل کورونه پرېږدو. ځینې صحافیان آی ډی پی شوي دي. مونږ که تاریخ وګورو په دا 12 کاله کې درجن نه زیات صحافیان د شهیدان کړی شول، ډېر زخمیان کړی شول د دې لپاره چې د قبایلو آواز اوچت نه شي.
د خیبر ایجنسی یو مشر سید کبیر په خپلو خبرو کې وویل
مونږ دا مطالبه کوو
اعلی حکامو نه چې دوی ته بلا تخیر تحفظ ورکړلی شي او چې کوم صحافیان دوی اوچت کړي وو یا دوی باندې تشدد شوی د هغوی نه معافي وغوښتلی شي دغه ټولو شکایتونو عدالت دی وړلی شي.
یا د دوی چې په دې وروستو کې د امنیتي ادارو لخوا د خیبر جنسۍ د دوه صحافیانو سودیر احمد پردي او راحت شینواري په کورونو باندې چاپی ووهل شوی او د ځان سره یې وړل او د بغیر څه جرم ښودلو یې راخوشي کړل. او تیره میاشت د خیبر جنسۍ یو بل صحافي عبدالاعظم شینواري په پیښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ژوبل کړی شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غواړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوردونکو د خبر پښتونخوا د اعتصاب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی صوبایي وزیر ستر ایاز د نیولو امر جاری کړی دی. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د صوبې د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره خبرې کړې دي او پښتنه یې ترې کړې چې هغوی په صوبه کې د اعتصاب عمل ته څنګه ګوري. نو نوموړی وایي
دا اریسټ وارنټ چې کوم ایشو شوی دی نو دا اعتصاب عدالت نه دی ایشو کړی، دا ڈی جی اعتصاب کمیشن ایشو کړی دی. او د ټولو نلوی تکلیف هم دی وخت کې دا دی چې دلته کې کم د صوبې په سطح احتساب کمیشن جوړ شوی دی هغه نه مناسب تحقیقات کوي، نه د هغې په لاس کې څه ثبوت، بغیر د تحقیقاتو بغیر د شواهدو د ثبوتو هغې خلکو ته لاس اچوي. او د دې نه مخکې داسې ډېر کسانو چې هغې بغیر د ثبوت گرفتار کړی شو، بغیر د تحقیقاتو گرفتار کړی شو او هغې د یو وضعیت او د تکلیف نه تیر شو او وروستو بیا دلته کې اعلی عدالتونو د هغې خلکو ضمانتونه وکړل او د هغې په حق کې فیصلې ورکړې. دلته کې یو فرد واحد له دا اختیار ورکړی شوی دی چې هغه د خلکو د قسمت فیصلې وکړي، او فرد واحد له یو اختیار ورکړی شوی دی چې هغه د خلکو عزت ته لاس واچوي. مونږ دا ګڼو چې دلته صوبایي احتساب کمیشن مکمل طور جانبدار دی. مونږ دا ګڼو چې هغه کې چې کوم ڈی جی احتساب کمیشن دی وخت کې هغه خپل بذات خود په انتقامی کاروایو کې ملوث دی. او زمونږ نقطه نظر دا دی چې په دې ملک کې د صوبې په سطح د مخکې نه انټی کرپشن ډپارټمنټ شته دی او د وفاق په سطح باندې د ټول پاکستان لپاره د نیب اداره شته. د نیب په موجودګۍ کې احتساب کمیشن جوړول چې کوم دی نو د دې فائدہ نشته دی، بلکې د پېښور های کورټ کې دی وخت کې د احتساب کمیشن چې کوم قانون دی هغه چیلنج کړی شوی دی. او د چیف جسټس صاحب خپل چې کوم په دې باندې ریمارکس سروز مخ کې راغلی دی نو هغه ډېر واضح او هغه ښکاره دی، خو دا غي نه حتمی فیصله نه شوی. مونږ به دا امید کوو چې اعلی عدلیه کې دی وخت کې دا قانون کوم مختلفو خلکو چیلنج کړی دی چې د عدلیه به زر تر زره په هغې معنی دغه کیس په خپل منطقي انجام ته ورسي او په هغې معنی به یو فیصله ور.
هودي صاحب، تاسو به هم معلوموي چې ستاسو یو پخوانی سلاکار سپیشل اډوایزر معصوم شاه چې کله ونیول شو نو هغه اوس د پلی درخواست ورکړی دی د روغې جوړې عدالت ته او د 20 کروڑ روپو د ورکولو، په دې اړه تاسو وایئ؟
داسې چل دی چې د احتساب په قانون کې دا گنجائش ورکړی شوی دی چې که څوک پری بارګین کوي یا والنټری ریټرن کوي نو د پاکستان قانون هغه له اجازت ورکړی دی. او په سګونو خلکو باندې چې دکم په پاکستان کې هغې پری بارګین هم کړی دی او هغې والنټری ریټرن هم کړی دی چې د کوم کس ذکر تاسو وکړه هغه گرفتار شوی او هغه بېشکه چې د نیب سره زما د معلوماتو مطابق دی وخت کې د هغې د پلی بارګین درخواست زیر غور دی او حتمی فیصله پیلا نیب نه راکړي.
داود خبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی له دوی سره مجید بابر مرکه کړو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اردوونکو د مشال اډیو خبرونه ته غوښتي پنځنی مې بجې شوی نو راځي چې له بشیر ګواک ته خبر لنډي جوړ.
د قبایلی سیمو ځینې قومي مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په کولو سره وویل چې د پاکستان پارلمان به د دوی د راتلونکي فیصلې نه بلکې دوی به یې پخپله کوي. یادوي چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو غړو یوه مسوده وړاندې کړې چې پکې د نورو غوښتنو تر څنګ ویل شوي چې یا د قبایلي سیمې ځان له صوبه او یا هم په خیبر پښتونخوا کې دې شامله کړل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون نوکار کې خبر اعلان ته وویل چې د کالاباغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او په دې موضوع ټول ګوندونه نه دي سلح نو باید مرکزي حکومت دې پرېږدي. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې فریمه چارواکي وویل چې د خیبر ایجنسۍ باړې ته یې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,400 رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون د مشال ریډیو ځانګړې خبرونه مشال مرکه کې وویل چې د پاکستان پوځي عدالتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ترهګرو ته سزا ورکړي. د افغان حکومت اجرائیه مشر یا سی او عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د کندوز په حمله کې د افغان طالبانو سره د نورو بهرنیو وسلوالو تر څنګ پاکستانیان هم شامل وو. اسلام آباد دا تورونه تیر هفته رد کړي وو. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي هغه رپورټونه ردی چې پکې ویل شوي وو طالبانو په نادالي ولسوالۍ کې د پولیسو ځینې پوستې نیولې وې. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په مصر کې پارلماني انتخابات کېږي. دا له 2013 کال وروسته چې پوځ اسلام پال او ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ لومړني پارلماني انتخابات دي. د شام پوځ د روس د هوایي ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حلب کې له یاغیانو څخه څو سیمې نیولې دي. او د زیمبابوې په بلاویو کې روان 50 اووریز کرکټ میچ کې افغانستان زیمبابوې ته د ګټې لپاره 202 سکور هدف ورکړل.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې بشیر ګواک وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر نړیوال رپورټونه هم لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته وښي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. دغه لړګې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای چې د روس لخوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکي ایل ان جی پایپ لاین کې سرمایه‌کاری کول یو ښه خبره ده او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړګې دا ډومبه ګام دی او د پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. اداري وای چې کوم یو ملک تر هغه بل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي تر سوچ ورته ښکاره ګټه په نظر نه وی راغلي او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت د پاره کار کوي دا برتونکو کې نور هم تیزوي. ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړي چې د افغانستان د نام نه لوجه مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړې دي شي نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي د پاره اقدامات وکړي. اداري اخره کې لیکي چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده خو پاکستان له پکاردا چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیره نکړي. ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسولی شي او پاکستان لپکار دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې امریکا د وړاندې نه وزیر اعظم دوره ایجنډا واضح کړي او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته البته د جوهري وسلې حفاظت به خبرې کیږي. اداري د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتي او مفاهمتي عمل په اړه هم خبرې کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته پدرن سترګ ګوري خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپیټال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړي او وایي چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې د سہولتکار کردار ته هر وخت تیار یو. اداري مخکې زیاتوي چې پاکستان به له امریکا غواړي چې د هند او افغانستان له خوا د پاکستان په ضد پروپاګاندا او الزامونو ودرولو د پاره خپل کردار تر سره کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دغه ورځپاڼه په خبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکردګۍ او په پاکستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره د مختلفو ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا دی اهل ورسپاڼې په افغانستان کې د نورو هیوادونو لاسوهنې او په دغه هیواد کې سولې او ثبات په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکاره انیسه اشمل وړاندې کوي.
ډان ورسپاڼه لیکي تېر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د زیاتې مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه و، خو هغه حقیقت چې دا درنه ناکامه شوه ښایي چې د پاکستان د پوځ موجوده مشرتابه د واک ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کولو کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یوه پوښتنه راپورته کیږي او هغه دا چې که عمران خان تر سرحده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالی په وینا په خبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادي حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې په حالاتو کې ډېر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک هم په واک کې وي نو دا بیوروکراسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړه وي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډېره حده څه نتیجې ورکولی شوې. مقاله لیکي که عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي نو بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پرېښودې، نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنی ګاله په کور کې ناست وي او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هل ورځپاڼه لیکي په تېرو وختونو کې افغانستان ته د ورپې خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې باورۍ اختلاف یوه مهمه نقطه وه، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ دا تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11 تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکې مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د ځینو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکې طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغو وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. روزپاڼه لیکي په موجوده وخت کې وسلوال اغیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدای شي. په طالبانو ځینې نورو سخت دریځه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکي ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمه ایز امنیت سره تړلی دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمه ایز او نړیوال اړخونه لري او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمه ایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یوه اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړه کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. روزپاڼه لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې له سیمه ایزو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبرې زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایسوسیټډ پریس خبری اجانس په افغانستان کې د موجوده امنیتي ستونزو او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی دی چې د افغانستان په پوځ کې ډېرې نیمګړتیاوې دي او د روزنې او مشورې لپاره ورته د امریکایي سرتیرو اړتیا ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې. ایسوسیټډ پریس خبری اجانس لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما څه وخت کې د افغانستان د امنیت په اړه ډېر مثبت نظر درلودو او ژمنه یې کړې وه چې د امریکا راتلونکي ولسمشر ته به جنگ نه پرېږدي، خو نوموړي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې کله هغه په 2010 کال کې د ولسمشرۍ څوکۍ پرېږدي نو په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه پاتې کوي. دغه امریکایي ځواکونه به افغان سرتیرو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي چې دارنګ د القاعده باقیات له منځه یوسي. په افغانستان کې د امریکا جنگ اوس په 15 کال کې داخليږي، خو افغانستان لا هم ډېرې ستونزې لري او معلومه نه ده چې د دې هیواد د پوځ به پر نورو تکیه کله ختم شي. د زیارت په ورځ امریکای ولسمشر وویل چې په یو شمېر مهمو سیمو کې لا هم امنیت کمزورې دی او په ځینو ځایونو کې د ګډوډۍ خطره ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ ملاتړ کوونکي وایي د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره پکار ده چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي چې دا رنګ د القاعده او نورو سختدریزو مخه ونیسي. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تېرو څو کلونو کې افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او له جنګه نه ویریږي، خو د دې باوجود په کې ډېرې نیمګړتیاوې دي. همداراز څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر ویلي وو چې افغان ځواکونه د امریکایي سرتیرو د ملاتړ پرته د جنګ کولو جوګه نه دي. د ده په خبره دوی اوس د افغان هوایي ځواک په جوړولو لاس پورې کړی او دا به ډېر وخت نیسي، خو د ورځپاڼې په خبره معلومه نه ده چې دا به څومره وخت اخلي او څومره خرچه به پرې راځي، ځکه چې له وړاندې امریکې د افغان ځواکونو په روزنې او سامان شاوخوا 50-60 اربع ډالره لګولي دي او دا اندازه لګول ګران دي چې دغې خرچې څه نتیجې ورکړي او که څنګه. د تېرو څو کلونو راهیسې د لوړپوړو امریکایي چارواکو او د دفاع وزارت په رپورټونو کې دا خبرې مخې ته راغلي دي چې د افغانستان په پوځ او پولیس کې ډېره بهتري راغلې. د پینډاګان د 2015 کال د جون د رپورټ له مخې د افغانستان په پوځي مشرتابه کې لا هم نیمګړتیاوې موجودې دي. رپورټ وایي که څه هم افغان پوځي مشران بهادر دي او جنگي تجربه لري، خو ځینې پکې رسمي پوځي تعلیم نه لري او د دې جوګه نه دي چې د یو غټ پیچلی او د ټیکنالوژۍ لرونکي جدید ځواک مشري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، د جرمني وزیر اعظم نن ترکی ته ځي چې له هغه هیواد اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي پر لارو چارو له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني چې تر اوسه یې ډیرو دغه کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي، هیلمنه دا چې ترکیه د دغه بهیر چې په اروپا کې اختلافات راپورته کړي دي مخه ونیسي، خو ترکیه وایي په خپل خاوره کې یې د منځني ختیځ جګړه ځپلي په میلیونونو کډوال منلي، خو نړیوالې ټولنې په 13 روپیې اتحادیې ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. نور تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ترکیې استانبول ښار ته ځي چې دا یقیني کړي چې ترکیه به اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي. مرکل چې د کډوالو د بحران له امله د خپل ګوند په ګډون له مختلفو لورو تر سخت فشار لاندې د غواړي هغه تړون محکم کړي چې ترکیه د اروپایي اتحادیې د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته لاړ شي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم جرمني هیله منه ده چې روان کال به له 3 لک تر 1 میلیون پورې کډوال د هیواد ته ورشي، خو مرکل هغو فشارونو ته چې جرمني د خپلې پولې ټینګې کړي او له اتریش څخه ورتلونکي کډوال د بیرته هغه هیواد ته واستوي غاړه نه ده ایښې. مرکل استانبول ته په تګ سره چې د ترکیې پارلماني انتخاباتو ته 2 اونۍ پاتې دي، د دې خطر زیاتوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به له دغه سفر څخه د خپل ګوند انتخاباتي کمپاین لپاره ګټه پورته کړي. ایکن د لګوس چې په ترکیه کې زیږیدلی او اوس د جرمني د پارلمان غړی دی وایي مرکل د مرستې به له ترکیې ته ځي او اردوغان په دې پوه دی او له دغه فرصته د ځان او خپل ګوند په ګټه کار اخلي. د یادونې وړ ده چې په جرمني کې د ترکانو یا هغوی چې په خټه ترکیې دي شمیر 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. ترکیه له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د اروپایي اتحادیې غړي شي، خو په دې اتحادیه کې د ترکیې له غړیتوب سره یو شمېر اروپایي سیاستوال مخالف دي. دوی وایي په ترکیه کې ډیموکراسي کمزورې ده او د بشر حقونو ته سمه پاملرنه نه کیږي. مرکل هم یو له دغو سیاستوالو ده چې څه موده مخکې په خپل دغه دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ. د مرکل له څرګندونو وروسته 13 اونۍ اروپایي اتحادیې ترکیې ته یو عملي پلان وړاندې کړ. په دغه پلان کې له اروپایي اتحادیې سره د ترکیې د یو ځای کېدو په اړه د خبرو د بیا پیلېدو او مرستو په ګډون دغه اتحادیې ته د ترکیې وګړو پر سفر د ویزې د لرې کولو احتمال هم شامل دی. د دغه پلان په بدل کې بیا له ترکیې غوښتل کېږي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، هغه چې مرکل له تاریخي پلوه یوه ازموینه بللې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر فریدون سینرلی اوغلو د تېرې جمعې په ورځ وویل چې دغه پلان تر اوسه بشپړ نه دی او دا به اشتباه وي چې داسې وانګېرل شي چې ترکیه په خپل خاوره کې د کډوالو د ساتلو لپاره د مالی مشخصې مرستې غوښتنه کوي. اردوغان او د هغه واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند چې د نومبر په لومړۍ نیټه عمومي انتخابات په مخ کې لري غواړي له دې ډډه وکړي چې ګواکې دوی د مرستې په خاطر ځان پر اروپایانو پلورلی دی. هغه غواړي له دې فرصته پر اروپا او مرکل د خپل نفوذ ښودلو لپاره ګټه پورته کړي. د ترکیې ولسمشر د جمعې په ورځ اروپایي اتحادیه انتورنه کړه چې د ترکیې د غړیتوب پر سر خبرو کې رښتینې نه ده. د رویټرز په وینا دې حقیقت ته په پام سره چې اردوغان او مرکل دواړه په دې پوه دي چې ترکیه ښایي په نږدې راتلونکو کې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه نشي کړی، خو دواړه مشران د یکشنبې د ورځې له خبرو یو څه لاسته راوړي. مرکل غواړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې د عملي پلان لپاره د ترکیې ژمنه یقیني کړي او په کور دننه هم د هغې د خپل ګوند په ګډون فشارونه کم کړي. اردوغان بیا هیله من دی چې اروپایي اتحادیې ته له ویزې پرته د ترکانو د سفر کولو احتمال به په راروانو انتخاباتو کې د هغې له ګوند سره مرسته وکړي. د مسونو هیوادونو په لیست کې د ترکیې شاملېدل به دغه راز د دې هیواد د توریزم له سکتور سره هم مرسته وکړي.
رپورٹ وړاندې کوو. اوس یو بل نړیوال رپورٹ هم لرو. په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپلې رائے کاروي. له واک څخه د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر پرځولو وروسته دا په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي. په دې هیواد کې یو شمېر کسان دي چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تفصیل د سالم احمد صالح په دې رپورٹ کې اورو چې د مشالې د خبر مرکزی څنګه جوړ کړی دی.
په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې رایه چوي. دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په خپل ټلویزیونی وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي. السیسی دغه راز د مصر له وسلوالو قواوو او کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د رای ورکولو د بهیر امن تامین کړي. دغه انتخابات په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی پړاو به نن او سبا ترسره کیږي. دویم پړاو به د نومبر میاشتې پر 22 او 23 نیټه وي. ویل سوي چې د مصر په 8 ولایتونو کې څه باندې 8 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په همدې حال کې د مصر دوه رای ورکوونکو زینب حمیدی او شامی علي حسن په دوبۍ کې رویټرز اژانس ته وویل دوی خوښ دي چې په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي. دا وایي د خوشي احساس کوم. د خپل هیواد په انتخاباتو کې مې خپله رایه وکاروله. داسې احساس مې کاوه چې هیواد مې د بربادۍ خواته ځي، خو اوس فکر کوم چې تازه سا اخلم. دا وایي موږ ټول خوشبین یو. انشاءالله نوی پارلمان او دغه انتقال به نړۍ ته ثابت کړي چې مصر نه یوازې یو لوی تمدن او لرغونی تاریخ لري، بلکې عملا هڅه کوي چې د یو ستر تمدن د خاوند په توګه پاتې شي. تحلیل کوونکي وایي د دغو انتخاباتو د 15 کاندیدانو له ډلې اکثریت یې له السیسی ملاتړ اعلان کړی او تمه کیږي په پارلمان کې به د دوی نفوذ زیات وي. وروسته له هغې چې د مصر پارلمان په 2012 کال کې د محکمې لخوا منحل سو، تر اوسه دغه هیواد پارلمان نه درلود. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په 2013 کال کې چې کله دفاع وزیر و، د دغه هیواد لومړی منتخب ولسمشر محمد مرسي تر پراخو اعتراضونو وروسته له واکه لرې کړ. وروسته اخوان المسلمین ګوند چې مرسیه مشري کوله یو تروریستي سازمان اعلان سو او فعالیت یې منع سو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ډیو خبرونه ته غوږ ونیسئ. د رویټرز خبرې اجانس په یو رپورټ کې راغلی. د پاکستان د دفاع وزیر په چین کې ویلي چې په خپل هیواد کې یې د چین یو غور وسلوال ختم کړي، خو پکار ده چې اوس هم په دوی نظر وساتل شي او د بیا راپورته کېدو مخه ونیول شي. زموږ همکار منور شاتر د تا د دې رپورټ مهمې برخې وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی دا رپورټ وایي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن یعنی د اتوار په ورځ د چین سرخار بیجنګ کې خبریالانو ته ویلي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې د خپلې خاورې نه یو غور وسلوال ختم کړی دی. د یو غور وسلوال چې ځان ته د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک وایي د چین زنګیانګ صوبه کې د دغه هیواد خلاف وسلوال فعالیتونه کوي او چین د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه د دغه وسلوالو ضد د کاروایي غوښتنه کوي. خواجه آصف په دغه موقع زیاته کړې چې د ده په نظر که په قبایلي سیمو کې لږ ډیر یو غور وسلوال موجود وو، نو هم په دغه سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له وجې ختم شوي دي. نوموړي وویل چین او پاکستان د ترهګرو خلاف یو شان موقف لري او د وسلوالو خلاف کاروایي د دواړو هیوادونو په ګټه ده. دا رپورټ د خواجه آصف تخلیلي کې چې د یو غور وسلوالو خلاف جګړه د چین نه بلکې د پاکستان جګړه ده او دا چې اوس مهال خو یو غور وسلوال ختم شوی دی، خو پکار دی چې دواړه هیوادونه دوی د نظر لاندې وساتي او د بیا سر راپورته کولو مخنیوی وکړي. په دې رپورت کې راغلي چې که څه هم چین او پاکستان ډېر ښه تعلقات لري، خو د زینګیانګ صوبې ځینې چارواکي دا نظر لري چې پاکستان د یو غور وسلوالو قبایلي سیمو ته د ورتګ مخنیوی نه کوي. چین په پاکستان اته ابدوز جازونه خرڅوي. خواجه آصف په دې لړ کې بیجنګ ته ورغلی، وایي چې دغه سودا به یې زر ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
خیبر پختونخوا کې د سکه مذهب منونکو په هندستان کې د دوی د مذهبي کتاب د بې احترامۍ پر ضد پېښور کې یو مظاهره وکړه، او د نړۍ او په خاص توګه د پاکستان حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې په سفارتي کچ د هند حکومت سره دا خبر راپورته کړي چې د کې ککړ کسانو ته دې سزا ورکړل شي او راتلونکي کې د دا قسمه پېښو مخه ونیول شي. تفصیل له پېښوره د شبیر رمضان په دې رپورټ کې وو.
په هندوستان کې څو ورځې وړاندې د هندوانو انتها پسند لخوا د سیکانو د مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب د بې حرمتۍ په ضد د پاکستان سکھ کمیونټي غړو په پېښور کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. په خیبر پختونخوا کې د سیکانو د تنظیم یو غړي سورن سنگ په دې لړ کې مشال لیړو ته وویل،
موږ دا دنیا ته خیل غواړو چې هندوستان کم مودي سرکار چې ځان له جوړ کړی دی هغه خپل ملک اقلیتیانو سره ډېر ناجیز کوي، هغه ته مسلمانانو سره ملتا داسې رویه اختیار کړی دی، سیکانو سره نور داسې مذاهب چې دي دنیا کې څنګه نور ملکونو کې اقلیتیانو سیږي داسې هندوستان کې هم پکار دی چې هغې تحفظ شي او هغې مذهب مقامات دي د هغې حفاظت وخلی شي.
د ټول پاکستان په کچه د سکھ ټولنې یا د آل پاکستان سکھ کمیونټي چیرمین رادیش سنگھ ټونی مشال لیړو ته وویل چې ټول مذهبونه د انسان جوړ کړی شوي نه دي، دا د بره نه راغلي دي او باید د هر یو مذهب احترام او عزت وکړي شي.
دا زموږ احتجاج شکم هندوستان کې زموږ شکم ګورو زموږ هولي بک ته ګورو ګرنث صاحب هغه شکم پیج شکم نو هغه شلولیو روډ باندې لړکلو دغه په هغه باندې زموږ احتجاج
هم دغه احتجاج کې برخه اخیستون کې منجیت سنگ ویل چې په هندوستان کې ځینې شرپسند عناصر داسې دي چې هغوی داسې ګامونو سره د بیلابیلو مذهب منونکو ترمنځ انتشار خوروي.
یو ځل نه ډېر ځل دوه درې ځل وشو چې دا زموږ بې حرمتي شوی دی، نو آسماني کتاب چې کمی هم بې حرمتي پکار نه دی، احترام د ټولو پکار
دی. په مړ ده چې دغه سکھ ورورولۍ وینا وه چې راتلونکي هفته کې به د نهې په ورځ په ټول پاکستان کې دوی د هند حکومت او دغه ګام په ضد احتجاج ریکارډ کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. اوریدونکو، زموږ د جنسي کروندګر وایي چې حکومت د کروندې د سری یعنی د یوریا خاورې مومندو ته په وړلو بندیز لګولی دی چې له وجې دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. تفصیل د شانواس رزی په دې رپورټ کې.
د بره محمد جنسی کروندګر وای چې حکومت د هغوی د کروندې د ځمکو لپاره یوریا یعنی کیمیایي سره نه پرېږدي او د محمد جنسی په داخله لارو دغه سری له هغوی نه ایساروي. دوی وای چې اوس د غنمو د کر وخت دی او سری د هغوی د ځمکو ضرورت دی. نو ګلشاه ساپیا چې د سپو تحصیل اوسیدونکی دی وای،
دلته د اهم فصل چې کوم دی دا د غنمو دی او دې وطن کې چې کوم خلک اوسېږي ډېره دغه کمی چې کومه د دای دي فصلونو ته د غنمو فصلونو ته پکو اوس ته ووایه موږ ته شدید تکلیف داری چې موږ ته انتظامیه چې کوم دی خاورې نه راپرېږي، یوریا خاورې خولې نورې خاورې خولې د فصلونو لپاره.
اختیار تمانځه وای چې د هغوی د سیمې روزګارونه هسې هم خرابو حالاتو له وجې خراب شوي، نو زیاتره ګټه وټۍ د کروندې نه ده.
زموږ د غنمو پیداوار کې به نیم پریمه کمی راشي، چېرته خو ګشتنه دی بارونو
فضل ودود ساپی چې د باوتی سیمه اوسیدونکي دی وای ویل چې د هغوی باراني ځمکې دی، په کال کې یو فصل چې د غنمو دی هغوی یې کری او کسر ورته نشي ملاو نو فصل یې کم کیږي.
یوریا خلا یا نور دا دلته ډېر په مشکل سره راپرېږدي بلکې نه راپرېږدي، نو دلته کروندګرو ته ډېر زیات مشکلات دي. او اوس چې کوم دی د غنمو د کر ورځې هم دي، دلته چې کوم دی ډېر ضرورت دی زمینداران خاورې ورکی.
بلخوا د پاکستان عسکري قوتونو او د پولیټیکل انتظامی مومند ایجنسی په وینا چې وړاندې به وسلوالو همدغه کیمیایي سری په باروتي موادو کې استعمالولې، ولی دوی بیا هم وایي چې که څوک غواړي چې ګینې سری محمود ایجنسی ته راوړي نو هغوی دې د حکومت نه یوه اجازتنامه واخلي او هغوی به ورسره د کروندو د استعمال د سرو په راوړلو کې خامخا مرسته کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ډیو خبرونه ته وګستی اوریدونکو په خوست کې د جلغوزیو سوداګر وای چې سږ کال یوې خوا د لوی پکتیا د جلغوزیو حاصلات خدي او بل لور ته د نورو کلونو په پرتله سوداګر هم ډیر دي. دوی غوښتنه کوي کشر افغان حکومت بهرنیو بازارونو ته په اول لاس د جلغوزیو د صادرولو زمینی برابر کړي، نو حکومت او افغان سوداګر ته به ډیره ګټه ورسوي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې.
د خوست ښار د آزادۍ مینې تر څنګ ډاکټر د لوی پکتیا د بیلابیلو سیمو خلکو په خاروارونو د جلغوزو یا زنغوزیو غوټې راوړي تر څو د خوست په ګرمۍ کې دا غوټې وچې شي، بیا یې وټکوي او زنغوزي پر افغاني او پاکستاني سوداګرو وپلوري. په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د یادې وچې میوې پیداوار او بیې دواړه ښې دي. دا مهال پوخ پاکستانی منچې د 150 کیلو معادل دی له 60 تر 50 زرو کلدارو پورې پلورل کېږي، خو تر اوسه یې بیه پر ځای نه ده ولاړه.
قیوم د پښتیکا د ګینه ولسواله می غوټو وروړي دي ځای نه بانو نسو د ګرر سی او د لاته وطني خلک وی اغا کسونی بیا اته ور کوي. صاف ټول ماشا الله سعودو چې دو سعودو ښه دو مول چې دای بل مول ډیر خپل
د جنت میر او بادر په نوم د زنغوزیو دوه تنه کاروباریان وایي چې په دې کار کې ډیرو خلکو ته لنډمهاله بوختیا پیدا شوې ده.
دغه د غیټو ولا سوداګر زه داسې یم چې څلور سوه پنځه سوه نفر به روغولي وي. دغه نفر وویل چې دغه سنی یې وټکوي وایي اخ کوي، زه داسې یم چې کم دو زر میړه خلک وي
په پنځه شپېته زره مان دی دلته چې بانې خداس مونږ یې وړي کې مونږ یې وا او بیا به خلک ورته روغ وای بیا به کم کم زغونځي
د زنغوزی یو بل تن سوداګر مساجان زدران وایي کله افغانستان نه په اول لاس زنغوزی د نورې نړۍ بازارونو ته صادر شي نو د سوداګرو په ګټه به وي او په دې سره ملي پانګه هم لوړېږي.
په خوست کې سړه خونه نشته، زموږ د خوست د وچې میوې سوداګر مجبور دي چې په اقساطو د پاکستان سوداګرو ته خپل مالونه ورکړي او خارجي اسعار لکه ډالر لکه نور خارجي اسعار لکه یورو دوی واردوي او دغه واردول د اسعارو موږ ته لویه ضربه ده.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران هم وایي کچیر د زنغوزیو لپاره په خوست کې مارکیټ جوړ شي نو په دې کار کې به د نورو اقتصادي ګټو تر څنګ یو شمېر کسانو ته اوږدمهالی کاري فرصتونه هم برابر شي.
کچیر کې دلته سړې خونې ورته پیدا شي او کله چې قیمتونه ښه وي هغې وخت کې د محترمو تجارو په واسطه باندې دا خارج ته مستقیما یا چین یا کوم نورو هېوادو ته چې ضرورت وي اروپا ته صادر شي، زه مطمئن یم چې یوې خوانه به د خلکو عاید ډېر لوړ شي او د بله خوانه به مثلا دلته خلکو ته نور هم اضافي امکانات د کار پیدا شي.
خوست ښاروال کرامت خان خپلواک د زنغوزیو د سوداګرو وړاندیز زه غوښتنه پر ځای بری او زیاتوي چې
د دوی سره متفاهم کړه چې مناسب ځای باید پیدا شي. کله چې سرخانې ولرو په وخت زمان سره موږ راځو چې د زینه په وال لوس نور خارجي هیوادو ته مرسته درکړو.
د یادونې وړ ده د پکتیا او پکتیکا او د خوست له غرونو څخه د افغانستان د وچې میوې په ځانګړي ډول د جلغوزو او چهارمغز ډیر حاصلات ترلاسه کیږي. لمنځه، زنغوزی، سراب، نختر او څېړۍ د لوی پکتیا د غرونو طبیعي ونې دي.
د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه ورسته شیبو ته غوږیستی اوریدونکو درې منټه کم شپږ بجې شوي. نو راځي چې له بشیر ګواښ وروستي لنډ خبرونه اورو.
د قبایلي سیمو ځینې قومي مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په کولو سره وویل چې د پاکستان پارلمان به د دوی د راتلونکي فیصلې نه بلکې دوی به یې پخپله کوي. یادادې وي چې پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو غړو یوه مسوده وړاندې کړې چې پکې د نورو غوښتنو تر څنګ ویل شوي چې یا د قبایلي سیمې ځان له صوبه شي او یا د هم خیبر پښتونخوا سره ودرل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون نوښار کې خبرلاند وویل چې د کالاباغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت یوازې د پنجاب د ګټو په فکر کې دی او نور سی بي له پامه غورځولې. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم په خپل پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې د خبر ایجنسۍ باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,400 رجسټر کورنۍ استنې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون د مشال ریډیو مشال مرکه ځانګړي خبرونه کې ویل چې د پاکستان فوزي عدالتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ترهګرو ته سزا ورکړي. د افغان حکومت اجرایه مشر یا سی او عبدالله عبدالله هغه خبرونه تایید کړي چې د کندوز په حمله کې د افغان طالبان سره د نورو بهرنیو وسلوالو تر څنګ پاکستانیان هم وو. اسلام آباد تېر هفته دا تورونه رد کړي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي هغه رپورټونه ردوي چې پکې ویل شوي طالبانو په ندلي ولسوالۍ کې د پولیسو ځینې پوستې نیولې. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن بیا وایي چې طالبانو څو موده وړاندې د کندوز ښار د نیولو په وخت له بشری حقوقو جدي سره راونې کړې. د دې کمیشن وایند رفیع الله بیدار پرون دا خبرې په شان ریډیو سره وکړې. طالبانو په تېرو وختونو کې دغسې تورونه رد کړي. نن په مصر کې پارلماني انتخابات کیږي. دا له 2013 کال وروسته چې پوځ اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ لومړني پارلماني انتخابات دي. او د شام پوځ د روس د هوایي ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حل کې له یاغیانو څو سیمې نیولې دي.
اردن خان به سره د مشال ریډیو د نوروزی نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو بیا د مشال ریډیو خبرونه پیلېږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو ډیور ریډیو واورئ. خپل کوربه اسلام محمد او د مشال ریډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. الله پامان.